د مخکې سعودي عربستان هم اعلان کړی و چې اختر به د چهارشنبه په ورځ وي. د ښځو خود جوش حرکت غړي منیجه صدیقی د طالبانو لبند خوشی شوی ده. منیجه صدیقی د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا بندي شو. د ښځو خود جوش غورځنګړي لیلا بسیم بیگ آزادۍ رادیو ته تایید کړ چې مرمن صدیقی لبند خوشی شوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه ویلي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله خونزاده د حکم په اساس 2155 بندیان چې د عفو مستحق خوشی شوی او د 2440 نورو بندیانو د حبس په موده کې تخفیف راغلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شمیر څومره دی. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي سیمه زاپوریژیا د روسیې په حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې حالت په خرابېدو دی او که اوکراین د امریکا شپېته میلیارد ډالره پوځي مرسته چې د جمهوری پالو وکیلانو د مخالفت له کبله د استازو په جرګه کې بنده پاتې ده ترلاسه نکړي، نو د روسیې پر وړاندې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. ټاکل شوی په مکسیکو، امریکا او کاناډا کې میلیونونه کسان نن د بشپړې لمر نیونې یا کسوف ننداره وکړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ویلي لومړۍ لمر نیونه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11 بجو او 9 دقیقو د کابل د شپې په 11 بجو په مکسیکو کې د آرام سمندر په سواحلو کې پیل شي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې د رواني میلادي میاشتې په پای کې د 1 ورځنیو او 4 ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د اپریل په 28مه به د دواړو هیوادونو الف لوبډلې د 15 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به یوه 4 ورځنۍ لوبه سره وکړي چې د می د میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د 25 کو د دې اونۍ په بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تیره اونۍ کې د اختر په درشل کې د طالبانو د حکومت مشر او د طالبانو رهبر د اختر په اړه باندې پیغام خپور کړ. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې بیلابیلو مسلو ته اشاره کړې ده، د فقیرانو سره مرستو رانیولې خپلو د طالبانو مسولینو ته تر سپارښتنو پورې، همدارنګه د نړۍ سره اړیکې، د تعلیم، اقتصاد او بیلابیلو موضوعاتو باندې غږېدلې دي. دغه پیغام په لیکلې بڼه نږدې په 15 ژبو باندې، د افغانستان په ټولو ژبو، عربي باندې، اردو باندې، انګلیسي باندې، د طالبانو د حکومت په رسمي پاڼو باندې خپور شوی دی. هر کال دا یو دود دی لاغه وخت چې طالبان په واک کې وو او که د تیر حکومت په مخالفت کې وو، د طالبانو پخانی رهبرانو هم د اختر په مناسبت ځانګړي پیغامونه خپرول او پکې ډیر مهم مسایل یادول، او وسنۍ رهبری هم دې ته دوام ورکوي. په پیغام کې څه دي، په دې مسایلو باندې به بحث کوو. له ناروی کې له میش دینی عالم ابوبکر سافر سره دی، همدارنګه افغان شنون کې او د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره دی. دواړو ته خره اغلاست وایم. اتمر صاحب، له تاسو به پایل کو، تاسو د ملا هبت الله خونزاده دغه پیغام لست دی، فکر کوي چې کوم مهم ټکی د تاسو له نظره پکې شته؟
مننه صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې. زما باور داسې دی لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، په تېر وختونو کې دا د افغانانو یو عنعنوي رواج دی چې ولسمشر یا پاچا یا د همغه وخت زمامدار د اختر نه به روسته، یعنی د اختر د مانځن او روسته به د خپله یا په تلویزیون کې یا په راډیو کې ښکاره شو او خلق ته به اختریز پیغام او راو او خلق ته به مبارکی ویل. لکه چې تاسو ویلې دا لومړی ځل دی چې دغه پیغام په څو ژبو باندې تقریبا په شپږو ژبو باندې ژباړل شوی او نشر شوی. او په دغه پیغامونو کې معمولا هغه ورځینی مسائل او هغه مشکلات او ستونزې به چې ملت هغه سره مخامخ و هغه ته به اشاره کېده. اوس وخت کې افغانستان ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، یعنی یو خو امنیتی مشکل دی زمونږ دغه چې د تروریزم مسله دی، دا ټول دنیا مونږ ته ګوري. دا یو مهمه مسله ده چې د دې په خبرو کې دې ته اشاره نه دی شوی. بل خبره د مهاجرینو مسله ده چې اوس وخت کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر مونږ په پاکستان کې لرو، په همدغه اندازه په ایران کې لرو. دوی مستقیما ستونزو سره مخامخ دي او هر ورځ ځورېږي د دې ستونزو نه. دا زمونږ د رهبر یا د افغانستان د رهبر یو مسؤلیت ګرځي چې په دغه برخه کې خلکو ته اطمینان ورکړي او خپل د کار گزارش ورکی خلکو ته. بله مسله د اقتصادي مسله ده، یعنی بیروزګاری ده په هیواد کې. اقتصادي مشکلات او ستونزې سخت ډیر زیات دي. په دې برخه کې نه کوم تماس ونیو دی او نه کوم برنامه دی لري. د بل خوانه ډیر مهم مسله چې د هغه د نجونو او د ښځو کار او د نجونو د تعلیم مسله دی چې هره ورځ په رسنیو کې دا یادیږي. د ټولو افغانانو توقع خواهش د نظام نه دا دی چې دغه مشکل دی هر څومره چې کیږي زر تر زره حل کړي. او بله مسله دا دی چې په اوس وخت کې زمونږ دغه خپل منځي اختلافات چې طالبان لري، البته په دې کې د ملا هیبت الله اخندزاده اشاره دوی خپل ملګرو ته چې خپل منځي اختلافات له منځي بیسي، داسې معلومیږي چې حتی د طالبانو په رهبري کې هم ځینې ستونزې او اختلاف نظرات موجود دي چې دې هغه ته اشاره کړی. نو خلاصه دغه یو شی و. په ځینو نور مواردو کې چې دې اشاره نه دی کړی، البته وروسته به هغه باندې هم که فرصت وغواړي.
مننه اتمر صاحب. زه به راشم په ناروی کې میشت ابوبکر صافی صاحب ته. ښاغلی صافی صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه پیغامونه د اختر چې وخت په وخت ملا هبت الله خونزاده یې ورکوي د اخترونو په درشل کې او تر ده مخکې مو ولسته د دغه پیغامونو د رسولو بله کومه لاره شته ده چې په یو بل ډول خلکو سره مخ شي؟ او دوهم دا چې یوازې له مولوي صاحب نه پیغامونه راځي، بیرته مولوي صاحب ته د خلکو د غږ د رسولو کوم لاره شته؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو استاذ درون میلمه او همدارس لبی لاری خپل برنو وطنوالو او اوریدونکو ته نیک هیلې او خیر او خوشبم غواړم. الله دې زموږ استاذو ستونزې مشکلات او دغه کم حالات چې په وطن کې روان دي، الله دې خیلوري ته خلورته ور وګرځي. زه به مختصره دا یو خبره وکم لکه څنګه چې استاذو ملما باندې ته اشاره وکړه. اختریز پیغامونه یا په داسې خاصو اوقاتو خاصو وختونو کې د مشرانو او د وطن د چارواکو لخوا نه دا خپریږي خپلو وطنوالو ته. ځینې ډاډګیرنې او ځینې مسایل بیانوي او وعدې هم ورکوي چې په دې لړ کې امیرالمؤمنین ملا هبت الله اخندزاده او همدارس نور چارواکي هم په خپل وخت باندې په دې اړوند ځینې خبرې لري او کړي دي او کوي به. بچی بیرته دا خبرې مشرانو ته رسیدي او کنه رسیدي طبعا ګوري به کسان به وي. خو یو خبره ده چې نیوای وی ویخه ځان ودو واچي نو څوک پیرا پاڅي نو سړی چې را پاڅي نو ویده به را پاڅي نو خو به را پورته کوي. یوازې په پیغامونو باندې څه نه کېږي بلکې عملی ګام پورته کول په کار دي چې سړی ګام پورته کړي. او په دې لړ کې چې موږ تر کومه ځایه پورې وینو په ډیرو برخو کې په خپل لاره لږو امکاناتو باندې ډیر کارونه دوی کړي دي. دا د قدر وړ دي. موږ په قرآن کې آیت کریمه لرو چې له یو چا سره ستونزه یا مخالفت د تاسو دې ته اړ نه باسي چې د عادل نه او د عدالت نه اوزي. عادل کوي ولو که ستاسو د سر د دشمن په اړوند باندې هم عادل نه به کار اخلي. نو هر چا ته د خپل حق ورکول دا یو شرعي مسله ده، دینی مسله ده. یقینا ډېرې لاسته راوړنې شته دي، خو د دې لاسته راوړنو تر څنګ ډېرې ستونزې هم دي. کله په اخترېزو پیغامونو باندې یا صرف په بعضې اعلاناتو باندې کار نه کېږي. باید له خلکو سره، له وطنوالو سره، له خپلو ماتحتو سره ښې اړیکې هم ولري، او د ښو اړیکو تر څنګ باید د خلکو آواز تر چارواکو ورسیږي. دا کم چې خلک وړي دا باید دوی ته په ډېر ښه او په ډېرې ښایسته بڼې باندې ور ورسیږي. نو زه نه پوهېږم چې د دې لپاره به څومره کار په وطن کې شوی وي او یا به کېږي، خو ښه هم شته او ناخوالې او کمښتونه هم لري.
مننه صافیه صاحب، وروسته به په دې باندې غږیږو. اتمر صاحب، پرون د طالبانو د یو بل مهم چارواکي چې اوس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی، عباس تانگزی صاحب، خبرې خپرې شولې. او که څه هم په مستقیمه توګه د طالبانو مشر نه یادوي، خو که د خبرې واورېدل شي د یو ډول انتقادونه لري په طالب مشرانو. دی وایي چې زعیم باید د خلکو په منځ کې خلکو سره تماس ولري. تاسو د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څومره ګڼئ چې هدف به یې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده؟
یقینا د ستانکزي صاحب دا اول زل نه دی چې مستقیما په رسنیو کې انتقاد کی. دا څوم زل دی چې دا خبره په رسنیو کې او په ډیر جرأت سره، او زه فکر کوم چې ډیر صادقانه دا خبره کوي. یعنی دا په حقیقت کې مرسته حکومت د نظام سره. دا خلک چې نظام باندې انتقادونه کوي، دا په حقیقت کې دوی کمبوتیا ته اشاره کوي. دا په معنا د بغاوت نه دی، دا په معنا د مخالفت نه دی، دا په معنا د انتقاد دی. او انتقاد یو سالم ټولنه کې منل کیږي او هغه ته غوږ نیول کیږي، ځکه انتقاد د پیشرفت او د اصلاح سبب ګرځي. زه فکر کوم نه یوازې ستانکزی صاحب، بلکې نور مشران هم طالب چارواکي په دې باندې قانی دی چې دوی باید د تعلیم فرصت مساعد کی، خلکو سره د خبرو ژبه پیدا کی، خلکو نه ځانونه پټ نه کی په عام
مجلسونو کې. سبم دغه اوس ګورئ، زه غواړم چې تاسو په دې راته لږ ووایئ چې ما مخکې له صافی صاحب نه پوښتنه وکړله، خلکو سره د خلکو نه د معلوماتو راټولول لپاره په اسلام کې، په دین کې هم حکمرانان چې دي یا واکمن چې دي، هغوی ته د ولس خادمان ویل شوي دي، او په دې معاصره حکومت ولای کې هم عامه خادمان دي. په بهرنۍ نړۍ کې بیخي ورته پبلک سرونټ یا عامه خادم وایي، څوک چې د حکومت او ادارو لپاره کار کوي. دا په دې معنی چې بیرته له ولس نه باید تواوري دي، ولس تم زه درک کی. دا اوس د طالبانو په حکومت کې کوم میکانیزم داسې شته چې د هغې له لارې خلک کولی شي خپلې خبرې داسې مشرانو ته چې هیڅ نه ګوري ور ورسوي؟
زه داسې فکر نه کوم چې هیڅ میکانیزم موجود دی. صرف هغه میکانیزم دی چې خلک خپل مشکلات مختلف وزارتونو ته تسلیموي او سپاري تورز مخ کې امير المؤمنين همدغه یو فرمان لاسلیک چې د شکایتو د اوریدلو کمیسیون دی جوړ کړي، یعنی هر وزارت ته هغه یو کمیسیون مقرر شو چې هغه به شکایتونه اوري، هغه باندې به غور کوي او د هغه د حل دپاره به اقدامات کوي. دا بېله خبره ده او ښه خبره ده. زه په دې باندې خوشحاله یم چې حداقل دغسې یو سیستم یا دغسې یو میکانیزم جوړ شو چې حداقل دغه شکایتونه واورېدل شي. دا هم ښه خبره ده، لیکن د یو رهبر یا د یو حکومت د مشرانو وظیفه دا دی چې دوی خلکو سره خپل رابطې ټینګ وساتي. په صدر اسلام کې هم که تاسو د خلفای راشدین هغه حکومت داری وګوري، یا مثلا حضرت عمر رضی الله عنه ډیر په دغه برخه کې مشهور و، حضرت علی رضی الله عنه په دغه برخه کې مشهور و. دوی به خلکو سره ډیر نږدې پاتې کېدل، حتی د خلکو د کورونو تر شا به د شپې دوی ګرځېدل چې څوک وږي پاتې نه وي، چې چا سره کوم ستونزه نه وي، او همدغسې خلکو سره د دوی خطابی بیانیه کې ناستل دا ډیر مشهور دي. او حتی په دغه زمونږ او تاسو لنډ تاریخ کې که مونږ راشو، په دغه لنډ تاریخ کې د حضرت امان الله خان یو عادت دا و چې دی به بازار ته مازدیګری راوته، او هر څوک چې د دې خوښ و هغه ته به دعوت ورکړ چې شپې دې سره د شپې ډوډۍ وخوري په ار کې، او هغه سره به کېناستل د تر ناوخت شپو پورې. د هغې نه به د هغې مشکلات او د ستونزو د حل غوښتنه کو، او همدغسې د نور ولس په برخه کې به یې هغه نه خبرې اورېدلې چې دا به یې اورېدل چې ګوري خلک څه وایي. اوس خو هغه سیستم په اصطلاح نشته، اوس ټیلیفونونه شته دي، ایمیل شته دی، هر شی شته ده، لیکن دغه فرصت دوی نه ورکوي خلکو ته. تاسو وګورئ ورځ تر بلې دوی قیودات وضع کوي په ټیلیفونونو باندې، مثلا په خواږه رسنیو باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا خپله هغه شیان دي چې خلک په دغه وسیله باندې کولی شي چې یو خبر یو مقام ته ورسیږي. اوس دوه درې
مننه دوی په برخلاف باندې اتپر صاحب دام په دغه پیغام کې کنی، په نورو پیغامونو کې د طالبان عمومي مشر همیشه دا ټینګار کوي چې په څرګند انتقاد یا نیوکه مکوي. زه به همدې سره راشم صافی صاحب ته، بیا تاسو ته بیرته راګرځم اتمر صاحب که په دې اړه باندې تبصره لرله. صافی صاحب، انتقاد پر واکمنو او حاکمانو باندې خپل د طالبانو رهبر چې دی هغه وایي چې په څرګند باندې انتقاد د نظام د کمزوري کېدو سبب کیږي، او که انتقاد ونشي نور لارې بیرته دی رسیدل لپاره نشته. مثلا هم دا اوس چې تاسو د طالبانو د مشر پیغام به حتما لسته ای، زیاتره په یو خطبه یا آواز باندې ولاړ دی چې یو دینی عالم په یو جماعت کې خلکو ته کوي. دا به شکه چې ښې خبرې دي چې خلک شریعت ته هڅوي، عبادتونو ته، بندګۍ ته، شکر ایستلو ته، که څه هم په اقتصاد او ځینو نورو مسایلو هم غږېدلی، خو په عمومي سړی چې رښتینی وضعیت ګوري داسې ښکاري چې لکه مخکې چې اشاره وشوه کډوال جدي ستونزه ده، د کډوالو ستونزو یادونه پکې نه ده شوې. اقتصادي ستونزې خلک ورسره ډیر زیات په پراخه کچه باندې مخ دي، دې ستونزو ته یادونه پکې شوې ده، خو ویلي دي چې اقتصاد ښه دی او کارونه روان دي، هغه د خلکو ستونزو ته ځواب ویینه پکې نشته، نورې مسپارښتنې شوې دي. د ما هدف دا دی چې تاسو په دغه نیمګړتیاو باندې چې یاد شولې څه نظر لري، څنګه کېدلی شي چې انتقاد داسې وشي چې بالاخره چارواکو ته ورسیږي او د خلکو خولې ونه تړل شي؟
اصل مسله دا ده، یو په جمهوریت کې خدا دی چې ازادي بیان هر څه چې وایي وایي، غربي هیوادونو کې هم یو سړی راپورته شي یو کار کوي، څوک یې مخنیوی نه کوي، خبرنګار راپاڅېږي، هر څه چې وایي هغه وایي. په اسلامي قوانینو کې اصول دا دي چې مشر ته مخامخ کوي نو نصیحت ورته وکړي، یا د یو پیغام په ذریعه باندې چې امکانات وي خو په داسې شکل باندې چې یو سړی قلم را پورته کوي او د چارواکو په اړوند باندې زهرجن تبلیغات کوي، دا په اسلام کې ستونزې رامخته کوي. ستونزې په جامعه کې رامخته کیږي، ځکه په دې باندې چې یو سړی دومره وس نه لري چې هغه د یوې ستونزې مخنیوی وکړي، صرف د قلم تر حده پورې یا د آواز تر حده پورې خبره کوي، نو تر ګټې یې فساد ډیریږي. ځکه موږ ولیدل دا مظاهرې چې خلک کوي او کړي دي په دې وطنونو کې، په مصر کې، په نورې دنیا کې، نتیجه یې څه شوه؟ په دې پاکستان کې لنډ موږ ته ترخوا پروت دی دا مظاهرې وکړي.
نو تاسو بله کومه لاره صافی صاحب پیشنهادوي؟ تاسو نه، تاسو خپل رهبر ګورئ، نه چې مخامخ ورته ودرېږئ. د حضرت عمر فاروق دوره نه ده چې په جمعات کې یو سړی راپورته شي او د حضرت عمر فاروق نه وپوښتي چې زلتانه دا پوښتم، هسې وخت نه دی. نو ولسته بل څه لاره پاتې کیږي پرته له دې نه چې قلم راپورته کی او دا چې مظاهرې کومې خواته ځي یا څه ته نه کیږي؟ خو کوي حق وخت نه ولري ولې پورته نه کی؟
زه د دې مخالف نه یم چې یو سړی دی د غلطو او نارواو او د اصولی مسائل په خلاف باندې غږ نه پورته کوي. منګه ته اصل په اسلام کې لري اغداده چې د مخلوق اطاعت د الله په نافرمانی کې هیڅ کله نشي کېدلی. نه خوښته خو د دې لپاره صرف کمیسون یا داسې یو اداره په درد نه خوري. بېشکه ما مخکې که ستاسو په یاد وي په ستاسو په خپرونه کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ سیدنا عمر رضی الله عنه چیرته شهید شو، ولې شهید شو؟ خو خلکو سره په جومات کې یو ځای وو او ابو لولو فیروز غلام راغی او گزارې پې وکړه. علي رضی الله عنه چیرته شهید شو؟ عثمان رضی الله عنه دا خو خلکو سره وو، د خلکو په منځ کې وو، خلکو به نقد کاوه. نن سبا زمونږ چارواکي تر دې راهله پورې هغه کوم د عادل خبرې چې د عمر په زمانه کې کېدي هغه خبرې نشته د سیدنا عمر رضی الله عنه. خیر ویبا ستونزې شته، لیکن د دې لپاره چې یو خوانه نقد کول مشر ملا صاحب امیر المؤمنین وایي چې دا به نه کوي، دا د حکومت د کمزورېدو ذریعه ده، منګه و سره په دې کې منو، خو بدیل به څه وي؟ نو د دې لپاره بیا باید داسې یوه اداره هم را جوړه کړي چې د خلکو سره په رښتینی ډول او په ډېر ښه شکل باندې روابط ټینګي او د خلکو ستونزې، د خلکو شکایات، د خلکو غوښتنې، د خلکو خبرې تر دې ورسیږي.
مننه.
داسې خو نه کیږي چې خبرې مکوا او ستا اواز هم ما ته نه رارسیږي، نو زه څه وکړم؟
مننه کوو.
دا بیا صحیح نه ده.
مننه کوو اغلی صافی صاحب. اتمر صاحب، تاسو که په دې خبروم څه تبصره لري اورم، خو ما پوښتنه درنه د تعلیم په برخه کې ده. ځنه پیغام چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي ټیټ پوړي چارواکي دا موضوع څومره درکې شته دی؟ په کزنی خلک چې طرفدار دي د تعلیم هم د خزو لپاره هم د الکانو لپاره، خو دم غړې داسې لیدل کیږي چې معاصر تعلیم د طالبانو چارواکو له خبرونه داسې ښکاری، مثلا د دوی ډیر مسول چارواکي کله ناکله چې خبرې کوي وایي چې ساينسي تعلیم مباح دی، همدا اوس په سر باندې تیاری ګرځي، وسیله نه لري، یا مثلا مکتبونو سره یا تعلیمي ادارو سره چې کوم برخورد کیږي، کوم امکانات ورکول کیږي، څومره ټینګار ور باندې کیږي، یا خپل دی طالبانو د مشر په پیغام کې چې موږ د تعلیم په برخه کې فقط یو ځای کې وایي چې د معاصر او د تعلیم لپاره دینی تعلیم بیا هم په دینی تعلیم باندې ټینګار زیات دی، هڅې روانې دي. د نجونو تعلیم خو بیخي په طالبانو حکومت کې څوک راپورته کوي نه. دا ستونزه هم افغانانو ته هم نړۍ ته مهمه ستونزه ده. د تاسو فکر باندې د طالبانو خواته د دغه مشکل درک نشته دی؟ دوی واقعا داسې فکر کوي کنه؟ نور څه سیاسي اهداف تر خوا دي؟ او خپل په دغه پیغام کې تاسو د افغانانو د تعلیم او پرمختګ موضوع څنګه ورزوي، څنګه مراقبتل شوی؟
متاسفانه ګوري، اول خو زه دې خبرې سره موافق نه یم، لکه چې زمونږ دوست ویلي چې امیر دې به همدغه سی وي، ځکه که تاسو په ټول نړۍ کې وګورئ اول رئیس جمهور یا مشر په رای باندې راځي، او په نړۍ کې کته سي وګوري 200 نه ډېر و دونه دي دي 200 هي و دونه نه تقریبا یو سل اتیا دي دي جمهوریت هي و دونه دي او دوی هم دغه انتخابات کې راګيري کې په مستقیمه توګه کمپاین کیږي به خلق د دوی برنامه ګوري به دوی ته رای ورکوي بیا هغسې یو نظام ترینه جوړیږي چې نړۍ سیاستونه د دوی په لاس کې دي اوس که تاسې فرانسه وګورئ که تاسې انګلیس وګورئ که تاسې امریکا وګورئ که تاسې آلمان وګورئ که دا ټول هیوادونه وګورئ حتی ځینې عربي هیوادونه وګورئ په دې کې دغسې کسان شته دي چې هغوی هم انتخابات کوي هم برنامه لري هم خلق د دوی پلویان دي دا خو اوس د اووم قرن دنیا نه دی چې موږ په بندیخانه کې کینو په سر باندې چادرونه واچو هر چا چې موږ ته هر څه ویل موږ وایو چې نه ته د اسمان نه راکته شوی تا باندې وحی راغلی زه تا منم دغه مشروعیت د طالبانو نظام د کوم ځای نه راوړی که د زور له لارې نه یې راوړی خو بالکل صحیح ده د زور تر هغه وخته پورې چې دې سره دغه قدرت دی دغه حکومت هم دوی سره دی لیکن که دغه قدرت دوی نه لرې کې بیا
اتمر صاحب متاسفانه د خپرونې وخت هم کم دی که خبرې مې را لنډې
کړې سیاسي برخه ده ستاسو دغه سوال ته راشم د دوی دغه دریز سیاسي دریز دی متاسفانه دوی غواړي چې ټولنه همدغسې وروسته پاتې وساتي تر څو د دوی هغه خرافاتي عقب مانده ارتجاعي نظریات او افکار په ټولنه کې همداسې پاتې شي څومره چې ټولنه هوښیارېږي څومره چې تعلیم په ټولنه کې ډېرېږي څومره چې د ښځو ونډه په ټولنه کې ډېرېږي څومره چې مدني فعالیتونه ډېرېږي هغومره ټولنه ویښېږي هوښیارېږي خپل د حق او حقوق غوښتنه کولی شي نو په دغه بنسټ باندې طالبان هېڅکله نه غواړي نه ازادي بیان غواړي نه انتخابات غواړي نه د ښځو تعلیم غواړي نه د ښځو مکتب غواړي نو دا هغه خبرې دي چې د دوی د حکومت د دوام سبب
مننه کوم
نو ځکه دوی سیاسي برخه ده چې په هغه باندې ټینګار کوي
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب صافی صاحب زه بیرته تاسو ته راګرځم خصوصا د معاصر تعلیم په برخه کې غواړم د تاسو نظر وپوښتم او دا چې د طالبانو د حکومت وسنۍ پالیسي د نجونو د زده کړو په اړه او همدارنګه د معاصر زده کړو په اړه د ساينس ټکنالوژي په دې برخو کې ټول مولوي صاحبان چې زه ګورم غټ غټ موبایل ټلیفونونه ورسره دي د آیفون 14 15 خو دا خو بلاخره جوړول غواړي تخنیک غواړي کار غواړي او دې ته په افغانستان کې خپل څومره اړتیا ده چې خلک بلاخره په ټکنالوژي کې په ساينس کې وده وکړي او د نجونو د تعلیم په اړه هم کراته لن نظر وایي دوه دقیقې وخت لروي ونیمه
اصل مسله دا ده چې موږ ته قران کې په عام ډول باندې یو خسته او ګلالۍ طول قران ډیر خسته ده خو په دې کې دا جمله چې وای او اعد لهم ما استطعت من قوه دې په وړاندې خپل هر نو تیارې او قوت ولري او دا تیارې د ساينس او د ټکنالوژي نه بغیر نشي کېدای سیدا ایمانی ارخ کې خپل تیارې ولره کو په عصري ارخ کې خپل تیارې ولره او زما پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم خزته د تعلیم بیا د بی حفصه رضی الله عنها ته د تعلیم لیک لوست لپاره زنانه ته ویلي لکه څنګه چې دې تعداد دغه طبي یا د طب سنتي یا یوناني طب خودنه کې دغسې هغې ته د لیک لوست خودنه هم وکړه امر یې کړی ورته نو دا لازمي ده ځکه عصري تعلیم چې ته ونه لرې د دنیا نن خو د ساینس او د ټکنالوژۍ او د اتوم زمانه ده دې کې خو نه کېږي چې زه ناست یم او بس بابا غوښې ډوډۍ راوړئ په بخنې سره هغه عامه متل دی ترابې دا نه کېږي دې لپاره عصري تعلیم پکار دی دې لپاره مونږ هم طب کې طب ته ضرورت لرو هم انجینیرینګ ته لرو په ټولو اړخونو کې په کیمیا کې په فزیک کې په نورو په دې ټول کې باید موږ کسان ولرو او دا ضروری ده بغیر دې نه کېږي لکه څنګه چې مېلم صاحب وویل درون ده بلې درون ده خو دې درون په مخ کې مقابله کې باید یو څه ولري دا خو نه کېږي چې
مننه
ټول دا ډېر ضرور ده
مننه کوو متاسفانه چې دا بحث ډېر ښایسته بحث دی نورې خبرې هم پکې کېدلی شي په ناروې کې میشت دینی عالم ابوبکر صافی او همدارنګه افغان شنونکي او د پانتون استاد اسحاق اتمر له دواړو مننه کوره بعد
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته